دوی منی میکی د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی د امریکا بولوف ویلي د بریکس ډلې روانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړو پورې تړلی دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی چې ویلي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته دور هیوادونه په یو اړخیز ډول دې غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي، خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا یې هم غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي شاید د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي چې دغه کسان تېرې چهارشنبې د محاربي او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې روان میلادي کال ایران په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان اعدام کړي دي، چې د 3 کلونو پرتله 2 برابره زیات تاریخي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوال سره په شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. پوځ د اعلامیې له مخې د ګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوال سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپیم وام سیمه کې له 5 سرتیرو سره ووژل شو. پاکستاني رسنۍ وویل چې په پیښه کې د پلاټینې عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ په پیښه کې د څلورویشتو سرتیانو سرتیرو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د فلسطین افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کېږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په حکم کې د اسرائیلو په برید کې د دوی یو قمندان وژل شوی دی. دا د لومړی ځل دی چې په غزې ترنګه کې د جګړې له پیله داسې سیمه په نښه کېږي. حماس ویلي د دوی قمندان سید عطاولا علي د هغه میرمن او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې د هغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د کله چې تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي بنخه کړې دي. حماس ډله له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپل نقطه لګاتلو وسلواله د وژل کېدو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنار او د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنار او کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلاز دې یو خبره وکړه بیا کړه.
موري دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدلې ده. زنور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نده، سم زندان ده زندان. زنور پا دی کور که نو سیگم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکټارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسږ کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټاره وو. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کښې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ سي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlun ki ki ba da kuknaro da kakh manakawlo tasmin mati saral de se Taliban pa khpal tasmin ki jididi dui dewi ideology le makh da kuknaro kakh aw da nashi muadul tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da se dui ba somra makh ki ulad si zaka se da khalko zwan da kuknaro la karobar sara talale de pa de surat ki Taliban ta grana da se paratlun ko karuno ki da kuknaro da kakh manakawlo pri ta dawam
this ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کېنسم شروع کړه زه څخه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تریاکې راکړه چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونږ پوچ کړ، واکونه دمونږ خراب کړل.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډېر وخت په بیابان دی یو ښځه ګډ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو ګرانو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دواندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب از سر درجه است.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده که د کښت لپاره اوبه وي هغه میوې چې د دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسې وګورئ، د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچ شول. دا دې تاسې وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپ و خورما او دا شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې، ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور جزت ته پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست خبی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، پیونده سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواغری.
ترون آوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروین کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاجه کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاویده، او جاویده.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزې، جاوید ته لکه علاج چیز ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنمه.
جاویده، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډري یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډري دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دے جتما تے پیغور راکے پوڈر رتا وے بس دے نور دس پکاوے نشم زملے
خیر دی زویا تر دے سڑے خون دی خپل پلاز دی دی خبر اے وکڑا بیا کڑا
موری دا ولزل نہ دے ہر خبر کی پوڈر رتا وے تو وایا ز در چا کمیم او چا تے مچ در رسید لے ہا زنور دس پکاوے نشم زملے دا کور نہ دے سم زندان دے زندان زنور پدی کور کی نو سیگم
والک و دریاجا زما خبر خواره پدا تورش پچیت دے
ہر چی رسی زم زم اغا زما کار دے زنور لارم
پرے دے دمرا دیر زارے مور تکا وا
او سڑے تے و یالک تار ور دے پھوٹے رو پی غور ور کوی اس خو شکر دے جوڑ سو دس تے سر شے چ جوان الک تار ور پی غور ور کوی
نو دا خو رختیا وایم
تا خو ام پ خو سود کاو کتا تے سوک سود خور وای خو دی نہ بدی جی
بس ته خزی اسام مرا خراب و پخوانی خبر مرا پورته کوا
ته ولی پخوانی خبر را پورته کوی او جاوید ته پوجری وای ها په څه تکلیف مند الک علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې د پوجرو په غور مور کوی کبل چې لا پوجری ورته ویل تا به مخنی ولای خو ته په خپل لار ته پوجری وای ڈاکٹر صاحب اجازت
رضا خوری رضا
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رضا پرغه چوکی کینا
سمد ڈاکٹر صاحب دا دکشنم
خا خوری او چه مشکل لري
ڈاکٹر صاحب ستاب په یاد چې ما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس
او ستازو می یاد دی جاوید یادوی
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیت په نشو اختاسو
ولی څنګه بیر د پنشو اخته شو
پلار به کله کله پوجری ورته ویل اخیری وش په زړه تنگ شو پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو په غوړ راکوي بس هغه وچلو کوره به وته بیا نه غي
یارا دا خو ډیر بد کار شوی دی ها بیا څه وشو
ترې و میش مونږ او سړی او رسته می پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناشته او بیا هم هغه غم لړلې پوډر سکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږدي او بېرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بد یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج یې هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میشته کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پس ساده او روان جبه
او کچیری می دال و کنگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دال و کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه